افغان پښتو برایتان را میکنم. بفرمایئ افغانسه.
مننه حسن زاده صاحب، تاسو ستریم آسیا. سلام علیکم درنو اوریدونکو. د وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې وې. د ساته پښتو خبرونه زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کامیابه نه وي، خو په سر کې هم خبرونه اورو. په بهرنیو خبرونو کې راغلي چې د بشري حقونو د څار اداره وایي یوې ملیشي ډلې چې د عراق حکومت یې ملاتړ کوي، څلور کسان له داعش ډلې سره د ارتباط په شک اعدام کړي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوې انتحاري حملې کې لږ تر لږه ډېر سرتیري وژل شوي. لومړی هم کورني خبرونه اورو چې ناجي ساپي چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د افغانستان مشرانو جرګې غوښتنه وکړه چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد شي قضیه په جدي ډول وڅېړي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو خبرې وکړي. او افغانستان د کرکټ د شل اور نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د 190 منډو هدف وټاکه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به نتیجه ونه لري. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي رادیو ته وویل هر هغه خاصه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي.
موافقیت
افغانستان پرته به د داشان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه په مسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راتلونکو غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون د ورستی ریپورت په اړه بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما نن د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا ناسته د افغانستان په وخت سبا مخام محل په نیویارک کې جوړیږي. په دې ریپورت کې د ورستیو سو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت، له مخدره موادو سره مبارزه، بشري حقوق، سیمه ییز همکاري، سیاسي پرمختګ او یو شمیر نور مسائل څرګل کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړې استازي تدامیچی یماماتوبه د امنیت شورا 15 غړیو ته د غونډې د برخې په توګه خپل ریپورت وړاندې کړی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد اشتی قضیه په جدي ډول وڅېړي. فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
دراسه دوستم سعید چې معاون د وزیر جمهور د افغانستان یو فرد ده. د افغانستان د یو قضایي ارګانونو د موضوع په حقیقي شکل سره بغیر د کوم امتیازات بررسی کوي او موږ تاسو خپل موقف ونیسو.
احمد اشتی دا کې ویچې د عبدالرشید دوستم کسانو د بزکشې لمیدان څخه تختولې، 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې چولې او شکنجه کړې. خو د خغلی دوستم دفتر لګیدلې تورونه به بنیاد او یوازې توتیه بللې. او افغانستان د کرکټ د شل اور نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د 190 منډو هدف وټاکه. ټاس افغانستان وګټل او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. په شل اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سره 109 اتیا منډې وکړې. متحده عرب امارات هڅه کوي ورکړ شوی هدف پوره کړي. دغه مسابقه په دوبۍ کې روانه ده. دا له کوربه هیواد سره د افغانستان دریم شل اور مسابقه ده. افغانستان له متحده عرب اماراتو مخکنی دوی مسابقې ګټلې. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
لیمن څخه رسیدلی راپورونه وایي یو ځانمرګ بریدګر د دغه هیواد په جنوبي بندري شار ادن کې په ځان پوري تړلي منفجره مواد منفجر کړي او لږ تر لږه 1.5 سرتیري وژلي دي. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. د یمن چارواکو نن ویل چې د برید هدف د سرتیرو هغه ډله وه چې یوې پوځي اډې ته نږدې د خپلو معاشونو د اخیستلو لپاره راغونډ شوي وه. د رویټرز خبري اجنس په حواله داعش د دې حملې مسؤلیت منلی. دا پیښه 8 ورځې وروسته له هغې کېږي چې په دې پوځي اډه کې ورته حمله شوې وه او داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت هم منلی وو. په هغه برید کې 43 سرتیري وژل شوي وه. د بشری حقوقو د سر اداره وی یوې ملیشیا ډلې چې د عراق حکومت ملاتړ کوي څلور کسان له داعش سره د ارتباط په شک کې دام کړی دي. په نیویارک کې ډیره د بشری حقوقو دغه څارونکو ډلې د موصول په جنوب کې د یو کلی د اوسیدونکو په حواله لیکلي چې ویلي دي دغه کسان د نومبر پر 9 په داسې حال کې دام سوي چې له داعش څخه د دې ښار د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شول. دغه کلی د موصول د جنوب په 70 کیلومتره کې پروت دی. د بشری حقوقو د سر ادارې په نننۍ اعلامیه کې راغلي چې د عراق د امنیتي ځواکونو غړي لږ تر لږه د یو اعدام په صحنه کې حاضر و خو مداخله یې نه ده کړې. د دغه بنسټ په خبره دغه کسان د حشد الجبور په نامه د ملیشه ډلې د غړو لخوا له قضایي پروسې پرته وژل سوي دي. د بشري حقونو دغه ډله وایي د شخړو پر مهال د بندیانو او اسیرانو وژنه جنګي جنایت دی. ډیپلوماټان وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د فرانسې په وړاندیز هغې مسودې ته رای ورکړي چې له مخې د سوریې حلب ته څارونکي لیږل کیږي څو د دغه ښار له محاصره سوو سیمو د خلکو وتل وڅاري او ورباندې راپور برابر کړي. خبري اژانسونو د ډیپلوماټانو په حواله راپور ورکړی. امنیت شورا به نن سهار غونډه وکړي څو د روسیې له مخالفت سره سره د وړاندیز سوي مسودې په اړه فیصله وکړي. روسیه چې د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي د ویټو واک لري. په هغو ویډیو کلیپونو کې چې زا په ټولنیزو رسنیو کې خبرې سوي ښکاري چې خلک په داسې حال کې له حلب څخه په وتو دي چې نږدې ورته ډزې روانې دي. یو تن چې دغه سي صحنه یې عکاسي کړې وایي دا هغه سیمه ده چې په پام کې وه. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو لپاره بسونه ولاړ وای خو اوس په مرمیو دوی هم په نښه کېږي. د حلب په ختیځ کې د یاګانو تر ولکې لاندې برخو څخه د خلکو د وتلو لړۍ د جمعې په ورځ د اوربند سرغړونو د زور او نقیز ادعاو له کبله ټکنۍ سوه. او د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوځ یوه ترانسپورتي الوتکه نن په ختیز ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او 13 تنه سورلي ووژل سوه. د انډونیزیا د هوایي ځواک درستیزوال اګوس سوپریاتنا په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې دغه الوتکه له تیمیکا څخه 200 کیلومتره لرې وامینا ته روانه وه چې په پاپوا ولایت کې پر هوایي ډګر تر کښېنستو 2 دقیقې وړاندې نسکوره سوه. د ده په خبره په الوتکه کې خوراکي مواد او سیمنټ هم بار وه. په پیښه کې د 1500 مړي موندل سوي دي. سږ کال د انډونیزیا هوایي ځواک له 2 ورته هوایي پیښو سره مخامخ سوی دی. او اوس مرزی احمدزی د هوا له حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوې. نن به په غزنی کې آسمان به وریځ وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه -12. په بامیانو کې به هم آسمان به صاف وي، هوا به سړه وي، د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه -12. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په هرات کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه -3. په کندهار کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 0. په غزنی کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه -2. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 1. په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8. او په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه -3.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه او د ازادۍ رادیو نور پروګرامونه په انټرنیټ کې چې ادرس یې د ازادۍ رادیو .com یا ازادۍ رادیو .org کې واورئ او هم وګورئ. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالۍ نه وي.
موافقیت اندونیسیا او ماستر وختي چې دا نشود بر حضور اسلامی افغانستان در آن است و هرگاه چنین نشستی در مورد افغانستان برگزار میشه باید در رابطه با جمهوری اسلامی افغانستان مشورت صورت بگیره.
د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي تاکید کوي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی د قانون او عدالت له مخې مجازات او له دندې ګوښه سي.
د جنرال دوستم او د احمد شتي موضوع خلک څه خبر دي؟ هلته خو هغه وایي چې معاون در جمهور پر سپینږیري سړي باندې جنسیت تیری وکړي. دا وطن یې بدنام کړی دی. دا موضوع باید د جرګو نه، باید عجل وپلټل سي، سزا ورکول سي او د معاونیت ایسته سي.
کتر پایر سره ملتیا وکړی. دا اویو شمیر نور موضوعات به د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې باورئ. اوس هم راځو د دې خبري ټولګي د سر موضوع ته. افغان حکومت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به بریالی نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویا نن ازادي راډیو ته وویل د افغان حضور په هره غونډه کې چې د دغه هیواد د سولې او ثبات په برخه کې جوړیږي حتمی دی. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي کارپوهان هم وایي چې له افغان چارواکو پرته د دغه شان غونډو جوړېدل د دغه هیواد په چارو کې مداخله ده او په دغه هیواد پر وضعیت کوم مثبت اغیز نه لري. اجمل تورمان په دې اړه راپور ورکوي.
بیا هم د افغانستان د وضعیت په اړه یو ناسته، خو دا ځل په دغه ناسته کې چې ډیر ژر به په روسیه کې جوړ شي افغان چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت هم د دغه ناسته په اړه خبرګون وښود او وایي چې د افغانستان له ګډون پرته به د چین، روسیې او پاکستان درې اړخیزه غونډه کامیاب نه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه څه چې په دغه هیواد کې د وضعیت د ښېګڼې په برخه کې کیږي باید د افغانستان په مشرۍ ترسره شي. دوی له افغانستان پرته به دا شان ناستې بې ګټې او بې نتیجې وي. هر هغه ناسته چې د افغانستان د وضعیت په اړه کېږي باید افغانان پکې وي او د دوی په رهبرۍ جوړ شي. ډاکټر شوی چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 20مه نیټه په ماسکو کې جوړه شي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي چې په دغه غونډه کې به د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې وشي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار کړی چې بیجنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات په خاطر له پاکستان سره په اړیکه کې دی. مسکو په روسیې ورځو کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او منلې ده چې د داعش په وړاندې له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او چین باید د افغانستان وضعیت تر پاکستان لا نه کوونه ګوري. عبدالقادر زازی وطن دوست وایي چې د چین، روسیې او پاکستان نسب له افغان چارواکو بغیر ګټوره نه وي او دا د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده.
هیڅ څوک حق نه لري چې د افغانستان په نمائندګۍ باندې د افغانستان په سرنوشت باندې خبرې وکړي. موازه چې خپل افغانستان پکې حضور ولري او کچرته دغه هیوادونه ځان ته غونډې کوي او په هغې کې افغانستان ته مشارکت نه ورکوي، په دفتې کې غندو او مخالفت یې کوو، دا ښه کار نه ده. دا د افغانستان لپاره هم ښه نه ده او خپله د دوی لپاره ښه نه ده. مستقیم لاسوهنه ده.
افغانستان تل ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه ناستې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي، چې د سیمې او نړۍ هیوادونو هم تر دې مخکې د کابل له دې سیاست څخه ملاتړ کړی دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د مسکو، بیجنګ او اسلام آباد درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې نامنۍ په دغه هیواد کې پراخې شوي او د طالبانو ترڅنګ یو شمېر نورو مخالفو ډلو او داعش هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشرانو جرګې ځینې غړي تاکید کوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال دی د قانون او عدالت له مخې مجازات او له دندې ګوښه سي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د ولسمشر لومړی مرستیال له بشري حقونو سره غړاوی کړی او هیواد یې په نړیواله کچه بدنام کړی. په ورته وخت کې د جرګې ځینې نور غړي خبرداری ورکوي چې دوستم یوازې نه دی او لګېدلي تورونه به ستونزې رامنځته کړي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې.
د هر ورځې په تیرېدو سره د ولسمشر په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د احمد اشچی د تورونو په اړه د خلکو خبرې زور اخلي. د مشرانو جرګې غړي دغه عمل د هیواد بدنامي ګڼي او ټینګار کوي چې عبدالرشید دوستم دې له دندې لرې شي. د مشرانو جرګې غړی شیر محمد اخونزاده وایي چې دا قضیه دې د قومي جرګې له لارې نه بلکې د قانون او عدالت له لارې وارزول شي.
د جنرال دوستم او د احمد اشتی موضوع خلک څه خبر دي؟ هلته خو هغه وایي چې معاون د رئیس جمهور پر استنجې د سړي باندې جنسیت تیری وکړي. دا وطن یې بدنام کړی دی. دا موضوع باید د جرګو نه، باید عاجل وپلټل شي، سزا ورکول شي او د معاونیت ایسته شي.
احمد اشچی دعوه کوي چې د عبدالرشید دوستم کسانو د بسکشۍ له میدانه تښتولې، 15 ورځې د دوستم په شخصي زندان کې اچولې، بیا یې شکنجه کړې او جنسي زورول شوی دی. په ورته وخت کې د جنبش اسلامي ویان بشیر احمد تینج ټینګار کوي چې د احمد الچی لخوا د جمهور رئیس په لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلي تورونه بې بنیاد او یوازې یوه توطیه ده. په مشرانو جرګه کې دغه څرګندونې د دوستم پلو سناتورانو له غبرګون سره مخ شوې. د مشرانو جرګې غړي محمد عظیم قویاش خبرداري ورکړ چې دا ډول تورونه به ناوړې پایلې ولري او دوستم یوازې نه دی.
یک توطیه است، اساس بنیاد نداره، یک
دا یو توطیه ده، اساس او بنیاد نلری. با جوجان که یو عادی خبر رامینځته شي هغې ته جنایت او د بشري حقونو سرغړونه وایي. لوی سرنوال او د اشتي باداران دي واوري او هوښیار دي چې جنرال دوستم یوازې نه دی، د هغه امر ته میلیونونه ترک توکمې منتظر دي او نور د داسې توطیو زغم نه لري.
جمهور رئیس اشرف غنی د ایش جی له ادعا وروسته ویلي چې په دې برخه کې به عدالت پلی شي. په دې وروستیو کې لوی سرنوالۍ هم ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي چې په دې اړه هر ډول څرګندونې مخکې له وخته دي.
که چېرته ادهام و نو د ادهام په رابطه هم د مشرانو جرګې موقف په آخر کې ظاهر شي. که چېرته جرم ثابت شوی و په هغې رابطه هم بیا وروسته موږ تاسو مجلس وکړو، د قانون د عدالت د پلي کولو لپاره بیا خپل تصمیم ونیسو. حقوقي موضوع ده، یو چا ادعا کړې ده یو شخص لپاره. په جناسه دوستم صحیح ده چې د معاون اول رئیس جمهور د افغانستان یو فرد ده، د افغانستان عدلي او قضایي ارګان نه دي. دا موضوع په حقیقي شکل سره بغیر د کوم امتیازه بررسي کړي.
د جوزجان پخوانی والی احمد ایس جی لا آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي په دې برخه کې د عدلي طب اسناد هم لري. دا چې لوی سرنوالۍ په دې اړه د خپلو څېړنو په هکله څه نه دي ویلي، د دې ادعا اصلي اړخونه هم تر اوسه ناڅرګند دي. د مشرانو جرګې ځینو غړو وویل چې دغه پیښې افغانستان بدنام کړ او جمهور رئیس د دغه موضوع له نظره نه غورځوي. د مشرانو جرګې رئیس دا هم وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه د په خپلو څېړنو کې بشپړ بې پرېتوب مراعات کړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت دغه پدیدې پر ضد په مبارزه کې د قومونو پر وړاندې ټینګار کوي. سلامت عاصمی نن د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره د همکاري د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې د مخدره موادو پر وړاندې باید ګډه او همغږه مبارزه او هڅې وسي. خو د سرحدونو چارو وزارت سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې له وزارت سره به په همغږي قومي مشران او مخور دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخه ونیسي. په دې اړه عبادالله هننځای راپور لري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید او قاچاق پر یوه جدي ستونزه بدله شوې او د مخنیوي لپاره یې په تیرو کلونو کې شوي کارونه کافي نه دي. د یاد وزارت وزیر سلامت عظیمی د یکشنبې پر ورځ د سرحدونو چارو وزارت او د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو پر مهال وویل د مخدره موادو پر وړاندې مبارزه یوازې د دوی دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو مسؤلیت دی. اغلی عظیمی د افغانستان قومي جوړښتونو ته په کتو وایي قومي مشران او مخور کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي.
روز مازل مواد مخدر یک مشکل جدی.
مخدره مواد په اوسنی وخت کې پرې وجدي سنځه بدل شوی، نو اړتیا ده چې اړوند ادارې د دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره په ګډه کار وکړي. د سرحدونو چارو وزارت د مخدره موادو د لمنځوړلو په برخه کې رغند رول لري، سو د نورو اړوند ادارو سره په همغږي د افغانستان په قومي سیمو کې قومونه د دغه پدیدې پر ضد مبارزې ته وهڅوي.
مناطق قبایلی کشور ما ایفا میکنن.
اغلی عظیمی همدار از ویل چې نړیواله ټولنه باید د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. بلخوا په افغانستان کې په مخدره موادو دروږدو کسانو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 3 میلیون افغانان روږدي دي، خو یوازې په کال کې د 40,000 کسانو د درملنې ظرفیت موجود دی. لدې د مخدره ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تولید 30% زیات شوی دی. په ورته وخت کې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال مافیایي او تروریستي کړۍ د قومونو پر وړاندې ستر ګواښ بولي او وایي چې په وروستیو کې د قومي مشرانو او مخورو ځای هغه کړیو نیولې چې په یو ډول سره د کوکنارو په کښت او د مخدره موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل دي. خغلی لیوال وایي له نورو اړوندو ادارو سره به په ګډه قومونه دې ته وهڅوي چې په خپلو سیمو کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق مخه ونیسي.
هغه قومي مشران چې وخت کې واقعا د قوم له منځه راپاڅېدلي وو، د وروستیو پیښو له کبله د هغوی ځای په زوره یو شمېر افرادو نیولی دی چې هغوی په مخدره موادو کې ښکیل دي په خپله، او هغوی د ټوپک او پاټک پا په وسیله د افغانستان لپاره مشکل ایجاد دی. د دې پر ځای چې یو شمیر سیری د مخدره موادو په کاروبار کې شامل وي، د هغو په ځای باید قومي مشران د دې په وړاندې د مبارزې لپاره وهڅول شي.
په ورته وخت کې د بدني روزنې ریاست سرپرست قاسم حمیدی هم ډاډ ورکړ چې د ځوانانو د عامه پوهاوي په برخه کې به هڅې کوي او ځوانان به د مخدره موادو پر ځای ورزش ته وهڅوي. د ډیپلوماټ په نوم د یوې بهرنۍ نشرې د یو راپور پر بنسټ په افغانستان کې د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد شته او تر 9 میلیونه زیات افغانان چې د دې هیواد د نفوس تقریبا 12% جوړوي په یو ډول سره په دې کاروبار کې شامل دي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
افغان حکومت په دولتي ادارو کې د څه باندې 10,000 کسانو لپاره د کار زمینه برابروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په پام کې ده چې په راتلونکي کال کې د هیواد په 24 ولایتونو کې د ځوانانو د هڅونې په نامه د پروګرام له لارې یو شمېر کسان استخدام کړي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ځوانانو د استخدامولو لپاره یو کمیسیون ګمارل شوی. مرزی احمدزی په دې اړه راپور لري.
افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې دیو پروګرام د پلي کولو لپاره په دولتي ارګانونو کې سباند 10,000 کسانو ته د کار زمينه برابروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې دغه پروګرام د افغان ولسمشر په امر د چارو د اداري لخوا عملي کیږي، خو تر دې دمه د پلي کولو کار ورسی شوی نه دی. دغه وزارت وین عبدالفتاح اشرف احمدزی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پروګرام کې هغو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي چې له بیکار ری زوریږي.
تقریبا شاوخوا یو له کسانو له خوانه سیویګان یا د دې اسناد را ټولېږي او روس لغنه د دې شارت لیست ده او له دې ډلې نه تقریبا شاوخوا 10,000 کسانه یعنی امکان ته نخل کېږي. ستې او شفافه ډېر ښه پروسه ده او ډېر ښه ډول سره دا به تطبیق شي تر څو موږ هغه ځوانان چې هغوی ډېرې ښې کاري تجربې ډېر ښه تحصیلي اسناد په لاس کې لري د دې نه باید د افغانستان په هغه مربوطه ادارات کې چې دوی کاري تجربه او زده کړه کړې ده د دې نه باید ښه استفاده وشي او دوی هغه ادارات ته معرفي کېږي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویندوی چې له دغه پروګرام څخه هیڅ یو ولایت لري یا محروم نه پاتې کیږي. په افغانستان کې له ناامنۍ څخه وروسته د خلکو جدي ستونزه بیکاری ده. دغه ستونزه د دې لامل شوې چې په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان او حتی کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال په هیواد کې 1.9 میلیونه کسان مطلق وزګار دي او دغه راز په وقفي ډول د وزګار خلکو شمېر 1.4 میلیونه کسانو ته رسیږي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د 10,000 کسانو لپاره د کاري زمینه برابرول د بیکاری د کچې د ټیټوالي لپاره د افغان حکومت یو ښه هڅه ده. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د افغان حکومت د تازه پروګرام پلي کول کولای شي چې بهرنۍ هیوادونو ته د کار کولو په هدف د ځوانانو کم کړي. د ولسي جرګې واستازي محمد نذیر احمدزی د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه پروګرام په پلي کولو سره باید مسلکي او مستحق ځوانانو ته کار ورکړل شي.
کار باید په عادلانه او مساویانه ډول ځوانانو ته ورکړل شي. دا ډول ونه شي چې واسطه‌دار خلک په کار وګمارل شي او غریبانو ته کار ورنکړل شي.
ښاغلی احمدزی په دولتي ارګانونو کې د 10,000 کسانو د استخدامولو لپاره دیو بې طرفه او مسلکي کمیسیون جوړول مهم بولي. د نوموړي په خبره په دغه کمیسیون کې باید مسلکي کسانو ته غړیتوب ورکړل شي سو خپل کار په شفافیت سره مخ ته یوسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
په کندوز کې پر څه باندې 200 کورونه باندې د مرکزی حکومت لخوا د نغد مرستو لړۍ پیل شو. د مرستې پر هغو کورونه باندې ویشل کیږي چې د کندوز په دوهم سقوط کې د خپل کورونه غړي له لاسه ورکړي وي او یا هم ټپیان شوي وي. په دې اړه زموږ همکار لسمه څخه راپور لري.
په کندوز کې د شهیدانو او ټپیانو پر څه باندې 200 کورونه باندې د نغد مرستو ویشلو پروسه پیل شو. د کندوز د سیمایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی فرمان لمخې د دې ولایت د ورستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره څه باندې 50 میلیونه افغانۍ نغدې مرستې منظور شوي دي چې دغه نغدې مرستې پر څه باندې 200 کورنیو باندې ویشل کیږي. د نغدی مرستو ویشلو پروسه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته له کابل څخه د راغلي پلاوي او د کندز سیمه ییزو چارواکو په حضور کې د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست په انګړ کې رسمان پیل شوه. د کندز دیوالی ویاند سید محمود دانش له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په دوهم ځل سقوط کې 232 تنه ملکی وګړي شهیدان، همدارنګه 538 تنه ملکی وګړي ټپیان شوي وو. ښاغلی دانش زیاته کړه چې له دغو نغدي مرستو څخه د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
مبلغ کمک 50,100,000 افغانی میرسه.
دغه مرستې څه باندې 50,000,000 افغانۍ دي چې پر څه باندې 100 کورنیو باندې ویشل کیږي. د هر شهید کورنۍ ته 1,00,000 افغانۍ او د هر ټپي شوي کورنۍ ته 50,000 افغانۍ ورکول کیږي.
برای کسایی که زخمی شدن مبلغ 50,000 افغانۍ توزیع میشه.
په ورته وخت کې د قربانیانو کورنۍ چې د دغو نغدي مرستو ترلاسه کولو په هدف د کندز د چاپیریال ساتنې ریاست ته راغلي دي، خوکي څرګندوي چې حکومت د دوی لپاره نغدي مرستې په پام کې نیولې دي. دوی همدارنګه له حکومت څخه د سرپنا جوړولو لپاره د نمرو غوښتونکي هم دي.
زوی مې دغه جنگ کې دغلته سړک ته وته ډوډۍ پسې چېرته ووتل. ایسته زوی مې شهید شو، شپږې لورګانې، یو یې زوی د ښځه نورم لارې کې عملداره ده، راتلی نه شو. نو څه وکړم، همدغه زه زړه خوښ یم، کته پورته ورته کېږم، څه چاره وکړم؟ چاره نشته ده. نور
دغه مرستې موږ ته بسنه نه کوي، ځکه ما تر اوسه پورې څه باندې 1,00,000 روپۍ لګولې دي، خو تر اوسه پورې زما پښه نه ده جوړه شوې. نو له دولت څخه غواړم چې له ما سره مرسته وکړي څو پښه مې جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د مرکزي حکومت لخوا د کندز جنګ ځپلو خلکو سره 70,000,000 افغانۍ نغدې مرستې شوې وې. د یادونې وړ ده د کندز یو شمېر خلک د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او له کابل څخه راغلي پلاوي څخه غواړي څو د دغو مرستو په ویشلو کې عدالت په پام کې ونیسي او پر مستحقو کورنیو باندې دغه نغدې مرستې وویشي. خو بیا چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه مرستې د یو منظم پلان له مخې پر متضرر شوو کورنیو باندې ویشل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو د محل زموږ غږ له ازادۍ رادیو څخه اورئ. دا چې کابل چپ ورځپاڼو په څه باندې لیکنې او تبصرې کړي دي، اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغان حکومت د مخالفینو د فعالیتونو د څرنګوالي، سولې، جګړې او بهرنی ملاتړ په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي. سرخط خپلواکي رسپانې په خپل نننی غنه کې لیکلي، د طالبانو زور اوبه شو، دوی په هلمند کې بایده د جګړه په ماشومانو ګټي. په لیکنه کې وړاندې راغلي، طالبان د دې لپاره چې د هلمند مرکز لښکرګاه لاندې کړي، په ولسوالیو کې له کورونو د ځوانانو راټولونه پیل کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي، هغوی چې به څوک نه لرل، نو له 50,000 تر 2,00,000 کلدارو دوی ته ورکړي. په مطلب کې د نادلي ولسوالۍ د خلکو په اوله راغلي، دوی اوس طالبانو ته ویلي چې ظلمي نه ورکوي، ځکه چې دوی ورته له هاخوا یوازې سوځېدلي جسدونه راوړي او هره ورځ په کلي کې د 2-3 ځوانانو د ویر ټغرونه خواروي. نو د مطلب لیکوال لیکلي، اوس طالبان اړ شوي چې د ځوانانو د نشټوالي له امله ماشومان خپلو لیکو ته جذب کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي، د رسنیو له لارې د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د ایران سفیر له افغان سختدریزو طالبانو سره د دغه هیواد د اړیکو د پاللو په اړه اعتراف کړی او دا یې منلی چې د افغان حکومت له مخالفینو سره اړیکې پالي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، د ایران د اسلامي مذهبونو د پیاوړتیا د نړیوالې ټولنې د سرمنشي هغو څرګندونو چې په تهران کې د اسلامي والی په دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره افغان طالبانو ته بلنه ورکړې وه، هم له طالبانو سره د ایران د اړیکو پر پاللو د تصدیق ټاپه ولګوله. د سرمقالې لیکوال ویلي، حکومت باید ټولې مغرضې او مخالفې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ په نخه او له هغوی سره د سولې د دښمنانو په توګه سخت چلند وکړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله په دې عنوان پیل کړې ده، د سولې پر مخ تړلې دروازې. په سرمقاله کې راغلي افغانانو ته د سولې او جګړې دواړه انتخابونه له خطره خالي نه دي. که د تپل شوي جګړې پر وړاندې مو جګړه کړې هم وژل شوي یو، او که د جګړې د درول لپاره مو ګام اخیستی او یا یې اخلو هم وژل کیږو. د سرمقاله لیکونکي په باور د افغانستان جګړه هسې اسانه تعریف نه لري چې ووایو جګړه د طالب په نامه د وسلوالو مخالفینو او افغان حکومت ترمنځ ده، بلکې دا پیچلې استخباراتي جګړه ده چې ډېر پیچلي اړخونه لري. سرمقاله لیکونکی د دې خبرې په دوام لیکي، دا جګړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګټې جګړه ده چې قرباني له بده مرغه افغانان ورکوي.
دا محل په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ لنډ خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
د کندهار هرات پر لوی لار یو مسافر وړونکي بس موټر له یو ټانکر سره ټکر کړی چې څوارلس تنه مسافر پکې مړه شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي په روسیه کې د دغه هیواد د وضعیت په اړه د چین، پاکستان او روسیې درې اړخیزه غونډه به کومه نتیجه ونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس ټینګار کوي چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د احمد اشچی قضیه په جدي ډول وڅېړي. اشچی ادعا کړې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ورسره بد چلند کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره نړیوالو مسابقو په لړ کې نن متحده عرب اماراتو ته د یو سلو نوي منډو هدف وټاکه. د بشري حقوقو د څار اداره وایي یوې ملیشي ډلې چې د عراق حکومت ملاتړ کوي څلور کسان له داعش سره د ارتباط په شک اعدام کړي دي. له یمن څخه رارسېدلي راپورونه وایي یو ځانمرګ بریدګر د دغه هیواد په جنوبي بندري ښار عدن کې په ځان پورې تړلي منفجره مواد منفجر کړي او تر دیرشو ډیر سرتیر یې وژلي دي. او د انډونیزیا چارواکي وایي د دغه هیواد د پوز یو ترانسپورتي الوتکه نن په ختیځ ولایت پاپوا کې نسکوره سوه او دیارلس تنه سورلی یې ووژل سوه.
لن خبرونه مو له ازادۍ راډیو څخه واورېدل. سپورتي خبرونه مرزي احمدزی چمتو کړي چې په ګډه سره اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ د ایشیا کپ سیالۍ په لړ کې د افغانستان د کرکټ نولس کلنې لوبډلې د نهو وکټو او دوه سوه پنځه اویا بالونو په ترسره کولو سره د سنگاپور لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوبډلې په څلور اوورونو کې درې اویا منډې ترسره کړې.
نن د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دوه سوه پنځه اویا توپونو او نهو وکټو په توپی سره سنگاپور ته ستره ماتې ورکړه.
ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د افغانستان لوبډلې تر دې ما درې سیالۍ ترسره کړي چې دوه سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د ایشیا کپ سیالۍ د ډسمبر په یولسمه په سریلانکا کې پیل شوې دي. د باسکټبال سیالۍ د سلویښتمې نیمه پایلوبې سیالۍ په لړ کې نن د بلخ او کندهار لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان د باسکټبال فدراسیون رئیس عبدل صبور عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې د دغو سیالۍ وروستۍ لوبه سبا د ښاروالۍ او هرات د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالۍ پوره یوه اونۍ مخکې د هیواد د نهو ولایتونو د دولس لوبډلو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وي. او د هسپانیا د لا لیګا سیالۍ په لړ کې د فوټبال د اتلتیکو مادرید ټیم د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې د اتلتیکو مادرید ټیم یو د سفر پر وړاندې د لاس پالماس ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوه. د تیرې شپې په سیالۍ کې د آلوویس ټیم یو د سفر پر وړاندې د ریال بتیس ټیم ته ماتې ورکړه. د خبرونو پای
اوس هم روزګان ولایت د اورزګان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې شاوخوا اتیا زره جره بزمکه زورواکو غصب کړې ده. د دغه ولایت ولایتي شورا غړي وایي د غزمکه په تیرو شپاړو سکلونو کې غصب سوې ده. په ورته وخت کې د اورزګان ولایت امنیتي چارواکي هم دا څرګندونې مني او ټینګار کوي چې د دې غصب شوې زمکو د بیرته راګرځولو لپاره یې پلانونه نیولې دي. په اړه یې نور جزئیات له اورزګان څخه شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې د مسلمانانو په خبره په ساعت پکښې کې خپل اوج ته رسېدلی دی. د اورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې لوړپوړو چارواکو پخواني جهادي قمندانانو پر دولتي ځمکو باندې خېټه اچولې او د ځان ملکیت یې ګرځولې ده. چې په خبره د اورزګان ولایتي اداره په اورزګان ولایت کې یو جریب دولتي ځمکه هم اوس په واک کې نه لري. نوموړي وایي چې په اورزګان ولایت کې زیاتره ولایتي ادارې د کرایې په کورونو کې د ځمکو د نشتون له امله اوس ورځنی چارې مختوړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی زیاته کړه
سوال مژ د پونتن د پاره مزه کده لوده هغه وسته زور وخت خاصه غصب سوی ده اول توانیم دادی چې مژ پونتن تعمیر نه لرو په روزګان مژ څو ظلم د دی ولات مې مرکزی ادارې سره د دې غشتنه کړي و چې د دې لپاره باید مژ ته صلاحیت ای حتر واستي.
بارکزی وای چې په دې اړه د اورزګان ولایتي ادارې او مرکز کابل طرفونه ورکړي خو ولې هغوی تر اوسه په دې اړه کوم اقدامات نه دي کړي. له دې سره په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان ولایت کې ځکه زورواکو ځمکه غصب کړي چې په خبره د دغه ولایتي اداره ضعیفه ده او غاصبین یې هم خپله د ولایتي چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نموړي له دولت څخه غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د غزمکې د غاصبین څخه خلاص کړي او غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري. ښاغلی بارکزی وایي
د غزمکه په جراو ټول سوال کې او د تیر کوټ مرکز کې د انرژي د شتور توای د په دې شی دی چې سبسيډي دی.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولی مرستیال عبدالواحد پټان هم د ولایتي شورا د غسرګندونې منی وای چې اوس په اورزګان ولایت کې امنیتي حالات خراب دي او کله چې په اورزګان کې امن سي نو موږ به ډیر ژر د زموکو غاصبین د قانون منګولو ته وسپرو او زموکي پورڅخه واخلو. نو موري وای چې د زموکي د پخوانی ولسمشر حمید کرزی او د هغه مخکې رژیم کې غصب سوی دي. پټان زیاته کړه
چې غصب شوی دي اغه غصب خپل اغه غاصبین حکومت کې لوړو کړیو چې هغه کار کو اماغه خلکو چې غصب کړی دی اوس اغه شاته دی.
شغلی پټان وای چې اوس یو شمیر زموکه د غاصبین څخه خلاصي کړی دي چې پکښ کې عملاً پارکونه او دته ورته د نورو دولتي ودانیو د جوړولو کار روان دی. شریف الله شرافات ازادي رادیو اورزګان.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د هغه پریکړه لیک پر مسوی دی رای اخلي چې لمخې د سوریې له حلب ښار څخه د ولسی وګړو د وتلو چارې د ملګرو ملتونو څارونکي تنظیموي. له حلب څخه د ملکیانو د وتلو پروسه چې مخکې پیل سوې وه په سیمه کې له اوربند څخه د سرغړونې د تورونو له امله ځنډېدلې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د ملګرو ملتونو څارونکي حلب ته استول کیږي چې دغه محاصره شوي ښار څخه د خلکو د وتلو پروسه وڅاري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دغه پریکړه لیک پر مسودې رای واخلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې پر یوې نوې موافقې خبرې شوي چې له مخې د حلب له ختیځ او دو کلو څخه چې یاغي وسلوالو محاصره کړي ملکي وګړو او پاتې یاغي وسلوالو ته د وتلو آزاد دالان پرانیزي. د دغه پریکړه لیک مسوده د روسیې چې د ویتو حق لري او د سوریې په جګړه کې د هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده له مخالفت سره سره رایګیری ته وړاندې کیږي. دغه پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو له سرمنشي بانکي منځخه غواړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څارونکو چې په سیمه کې دي د حلب له محاصره شو سیمو د خلکو د وتلو او هم په حلب کې دننه د ملکیانو د ساتنې پروسه سمه بې پرې او مستقیمن وڅاري او راپور امنیت شورا ته وړاندې کړي. دغه پریکړه لیک هم د شان له بانکي منځخه غواړي چې دغه پریکړه لیک له تصویب وروسته په 15 ورځو کې د هغه د عملی کېدو په اړه امنیت شورا ته راپور ورکړي. د شنبه په ورځ په حلب کې په زورګونو ملکي وګړي او د یاغي وسلوالو پاتې شون دي ته انتظار وکړي د وتلو پروسه چې یو ورځ مخکې درېدلې و بیرته پیل شي. د سوریې حکومت دغه بهیر چې روسیا او ترکیه پرې موافقه کړې و وروسته له هغې ودرو چې په سیمه کې له نافذ شوي اوربند څخه د سرغړونې ضد نقیضې ادعاوې وشوي. په حلب کې دولتي ځواکونو د شنبه په ورځ د غراز د اول وار لپاره خلکو ته اجازه ورکړه چې پر غونډې پرته تاریخي کلا وګوري. د حلب ځینې برخې په وروستیو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې دي. د مارینا الحنش په نوم یوې ښځې رویترس ته د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ: زه بیریدم چې دلته راشم خو دوی وهڅولم او دلته را وستم. ما هیڅ څه پیدا نه کړل. که دغه کلا له پاو سره نه وای تاسو به لا ورانه لیدلې وای. د عبدالسلام په نوم د حلب یو اوسیدونکي رویترس ته په ژړغوني آواز وویل: دوی زموږ د ماشومتوب خاطرې له منځه یووړي. موږ دلته په ماشومتوب کې د فوټبال لپاره راتلو. دلته یو جومات و چې هغه هم ویجاړ شوی دی. خلک حتی له اروپا د دې ساحې کتلو ته راتلل. دلته هر څه و خو اوس له منځه تللی دي. هیڅ شی یې روغ نه دی پریښی. فرانسې د پریکړې لیک دغه مسوده د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ټولو غړو وویشله او هغه د دې یادونه کوي چې په محاصره شوي حالت کې دې ته په پام سره چې په لسګونو زره کسان مرستو او ایستلو ته اړتیا لري هلته بشري وضعیت ډېر خطرناک دی. دا سمدستي نه ده روښانه چې روسیه به د دغه پریکړې لیک ملاتړ وکړي، خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویلي چې د فرانسې لخوا د وړاندې شوي پریکړې لیک د مسودې په بیړه د څارونکو د ګمارلو په ګډون د متن ځینې برخې د پوښتنې وړ دي.
درنو اوریدونکو، دا د ازادي راډیو د راپورونو برخه اوس هم واره رسیدلې ده. د ورکو عزیزانو اونیس پروګرام ته په دې هیله چې په دغه پروګرام کې خپل خپلوان پیدا کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیا منته تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه ایمیلونه راوستي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، اول په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډیر کله د ازادي رادیو لاره نه د تاسې ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي زوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پرابلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، نو ډیر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره وو. د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ، هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. گرانو دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي.
کابل قرباغ نو فاضینا دما د یوراره ورځ د عبد الله فرزنه را په دې خواته د خیر الله په نامه ده. دغه بعض کسانې د شمال ولایتو خواته له اعصابو مشکلات لري، نخه تا ته هر لازم مثال صاحب ته ګوډی دی که چاته په دغه حقه باندې معلومات دي او ډېر په دغه شي کولوکس جامه کې ګرځي څوک په باندې نه پوهېږي دا لیونی ده څوک خبره ده. نخه دغه د هر لازم صاحب ته ګوډی بیا مې تکرار کړه دا خبره که چاته په دې حقه باندې معلومات وو نو په دغه شماره ده ما ته زنګ وري 15,000 افغانۍ مونږ جایزه ورته ټاکلې ده ورکو کېږي. نو دما د تلیفون شماره ده په دری به ووایم 0787-278-491 0787-278-491. ډېره مننه، ډېره مهرباني. د ازادي راډیو نه چې همیشه په دې هکله باندې د خلکو سره همکاري کوي، ډېر تشکر. خدای په امان.
ہلو، السلام علیکم. یو د البانیا رایت تدریج او چاریت سایت سره په تماس کې یم. وطن نو مشوره کوي ما یو ورور او د ولیدې دا واته کال کې د لادرا کې دي معلوم شغال چې دي ار چا ته معلومات کې په دغه لادرا کې مو سوال دي چې پر وا چې پر وا وا شپاز وا اته څنګه شپاز
زه اجاو القيم اسگزي سن بولداګه سره سايسر په تماس کیم زما یو زوی ورک دی نیمه فارم دی د سلریش میاشته د کور څخه نظر کوي د تنزول سکال دی و ار مسلمان ورته کبه افغانستان کې کبه پاکستان کې معلومات دي پر د اشمیرو باندې زما سره تماس ونه شي د ټلیفون شمیرې دي اول شمیره زما ده زه پلهرم 0 اویا 2 اویا 10 1 0 4 بل شمیره ده 0 اویا 10 4 5 0 5 بل شمیره ده 0 5 2 4 8 5
پیدا محمد یم د کندهار د میوند ولسوالۍ یم زما یو وراره دی د عبدالباری په نامه دی دغه ورک شوی دی عبدالمالک زوی دی که هر مسلمان او په حق معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده 0 8 0 2 8 2 1
زه لکوزه یم د پاکستان بلوچستان څخه سره ټلیفون پر لاین باندې یم نو زما تازه ورک دی تقریبا د 3 کال کیږي کچیر د دغه زما د کار زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري د ټلیفون شمیره باندې زنګ ووي نو زما د ټلیفون شمیره د 0 3 2 5 9 9 4 یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0 3 2 5 9 9 4 و ډیره مننه ازادي ریډیو زنده باد مهرباني
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولا کرغی ولا سوالین نن یو د فرزی دا چې ګولې نن دا نن درې نه چې مسکې نه درکه شوی دا اسودین اوروبې لري او ورڅ ته که په دې باره کې معلومات شي مهرباني دې وکړي دغه شمارو د مونږ ته زنګ وکړي 0 و 3 3 و 3 8 9 5 یو ځل بیا 0 و 3 3 8 9
السلام علیکم زه خدای دا د ما د کندهار ولایت سیسر په تماس کې ما زما یو ورور غداري مې په کاله چی سره کده نو که هر وو مسلمان دا زما یو ورور په اړه معلومات لري ما دې په دغه شماره زنګ ووي سپر اویا ناویا نتر ویخ یو سلوه تر ویخ بلا شماره من سپر اویا اتسا و دش پیتا نش پیتا نو نو بس ازادی را ریوزی نابات در کندهار ولایت تخیخ دایدات خبرو
در ازادی را دو محترم و کارکوون کتا سلامو نوران دیکوون ورس تر سلام از مانون حافظ محمد نادر دی در بادغست ولایت در قادست ولسوالی در گلچین در کلیم زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا یو کال درې میاشتې کېږي چې کوم درک نه شته نو کله زما ځغ د خپل یاد د ملګری اوري مهرباني دی وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي 0 و 3 0 3 1 3 0 0 و 3 0 0 3 1 3 0 مننه
مانم محمد حشم دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ ما اکازوی د عزیز الله په نامه دی چې دا د کار کې سورکښوی دی د فلار نوم یې عبدالولی دی او د بل ورور دی اکاولی دی که د دې په هره ارسو کې درک لري په دغه ټلیفون شمیره دی ما ته زنګ وکړي ما ټلیفون شمیره ده 0 و 3 1 8 1 1 2 بیا درته وایم 0 و 3 1 8 1 2 هر چا پیدا کړه ډېر روپۍ ترلاسه کولی
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 0000 22 14 45 115
سلام علیکم یا سر احمد ما د کندهار ولایت باندې مول صالح د چګلی د کلینا او زمنګ یو نږدې دوست دی نو یې دې وځه تقریبا شپږ ولس کال شاوخوا عمر لري او دوه درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی ده. مور او پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات وي ضیاءالحق نامې د دې ټلیفون شمېره سره دې اړیکه ونیسي. صفر اویا 2300352. مننه. کورم آباد.
د ازادي راډیو و کارکونکو او د ازادي راډیو و ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رسل السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو وسیدونکی ده. نو تقریبا 22 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترې تم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکله معلوماتي که د ننه په هیواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دې و دغه شمیرې ته لطفا زنګ ووهي. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. خپله شایسته خپله خوږه شمیره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا 15 2 0 2 2 4 15. والسلام ستاس کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
سن یاز محمد د محمد نبی زی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ورمعلوم یې یا زما خبرې دی پخپله اوري. دا یولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي. 0 3 0 8 9 5 2 5 5. بله شمېره ده 0 3 0 4 8 3 4 2 5. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري، نو په دې شمېرو دې موږ سره اړیکه ټینګه کړي.
زه سلیم احمد د لشکرګاه ښار د بولان له سیمې څخه دا پیغام ږدم چې زما ورور دور محمد ولدې فتح محمد چې 6 ورځې کېږي د کور نه نادرکه دی. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي. 0 اویا 2 اویا 3 اویا 3 اتیا. وسلام. 0 اویا 2 اویا 3 اویا 3 اتیا.
السلام علیکم. مایو ماما خلامه د پاوز خان د عبدالرسول فکر زوی په شوروي په وخت کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور د ده په اړه معلومات وي یا د خپله زما غږ اوري، ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 اویا 3 1 8 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خان او محمد خان د خدانظر زامن د لالی پهلوان والدان اصلي د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ دریږي علي پکو مالیزي دي دوی په خپله زما ږغ اوري یا بل څوک د دې په اړه معلومات لري زما تاسو په دغه ټلیفون شمېره تماس کړئ 0 3 5 8 9 5 2 ټلیفون شمېره یې ځل بیا 0 3 5 8 9 5 2 وسلام ازادي راډیو
د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسول السلام زه محمد نزار د زابل ولایت وسیدونکو زما وراره ده باران میږي شپږ کاله کیږي لکور نظر کتلې تند شزای د پتا مې شپې سبا کې نو کار مسلمان ورور ته د حق معلوماتي د مهرباني د مخې لطفاً و دې شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپل شمیره یو ځل بیا 0 5 2 0 2 2 4 5 وسلام زکاری عبدالسلام د زابل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمایو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت مینشین د ولسوالۍ وسیدون کیده دوه اسکار کوره نادرکه ته ریتنده
نو که هر مسلمان ورور ته د معلومات کې د مهربانۍ مخ دی لطفا نورې شمیرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپله شمیره یو ځل بیا 0 5 2 0 2 2 4 5. وسلام ستاسو کشر ورور کاری عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالی دای چوپان. وسلام.
السلام علیکم جمال الدین جول جان دا خوشکتر ولسوالی خبر کوم زما دا قاضی دی په نام دی سایان صورت ته دیش کار کیږي یہ چلکی چبرک دے دا پلان میں اختر دے دوروں میں شنالا دے بازگول راکار زمین میں نادر دے آرچا دے کپا تے پدغش میرا جمعو سے تلیفون کے دے خلا اور سکیپ پر وو سکیپ پر نو سکیپ پر سلور شفاز نا یو
جدی حلمان والایا تے جیسے انہوں سوارے تے سائز پتانا سیا مانم چاہ گاچے دے دا پلان میں جتوا خواہ
گرانو دوستانو محترمو اوریدون کو تاسو چې خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي راډیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د تاسو تلیفوني پیغامونه مو خبره کړو، خو د یادونې وړ ده چې دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې مونږ یې نسو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو د دې لپاره ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ او حتماً به خپل تلیفوني پیغام واورئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښاو، بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام و وقتتان خوش. ساعت 5 شام وقت کابل شد. من جاوید حسن‌زاده همراه با